درن اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمه څاروان سلامونه ومنئ. لس بجې شوې د دې ساعت په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پاسر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توفاتو برابر او غټوره غونډه. د جلال آباد شهر سلګونو اوسیدونکو د مظاهره پترس کې په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې پر لیکلو چنګار وکړ. او ایران تیر ورځ د ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نوري بم غورځونکو الوتکې پکښ برخه لري پیل کړل. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او غټوره غونډه. عبد الله پرون په کابل کې ول نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسراوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتاري لپاره به لازم اصلاحات راولي. شاغل عبد الله زیاته کړې چې افغانستان له نو فرصتونو سره یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. خو د افغان حکومت اجرا رئیس دا هم ویل چې دوی له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو د وضعیت د اندښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقوقو صحوي دفتر وای ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمينه برابره کړې ده. د بشر د حقوقو فعالان او مسولین وای په بلخ کې په تیر څو اونۍ کې پر ماشومانو د جنسي تیري او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمیر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقوقو مدافعین پر افغان دولت ژغ کوي چې په شمال په ځنګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مخه ونیسي. دوی دغه راز د کورنوي همغواړي چې د خپل ماشومانو د حقوقو خوندیتوب ته جدي لازمه پاملرنه وکړي. د جلال آباد شهر اصولګونو اوسیدونکو د مظاهره پترس کې په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو چنګار وکړ. لسمي څخه د ازادي رادیو خبرال وای چې مظاهره سولایي ده او ګډونوال له حکومت غواړي چې د ملي هویت او دین مسله په الکترونیکی تذکرو کې جدي ونیسي. دوی ویل د اسلام او افغان د کلمې پرته به تذکره وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په کابل کې هم زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ځایول په هدف مظاهره وکړه. د افغان حکومت اجرا ستر دی وړاندې ویلو چې په الکترونیکی تذکرو کې ټول اختلافات حل شوي او په نږدې راتلونکي به یې ویش او پایل شي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني 15 پله، یو یورو 9 افغاني 10 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني، یو سودریال 14 افغاني 10 پله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. بیا هم شرغلاست. ایران تیر ورځ د ورځنی هوایی پوځي تمرینونه چې جټ او نور بم غورځونکو الوتکې پکښ برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبری اجانس وای دا پوځي تمرینونه په مرکزی اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمه هیوادونو ته د دوامدار سولې ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایی ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنگي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسراوړنو آزمویل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستي کلونو کې خپل هوایی ځواک پیاوړی کړی، خو لویدیز هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت د خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات ته نن هم دوام ورکړ. دوه ورځې مخکې په مرکز دوشنبه شهر کې لنشتې ورسته چې دوه وشتنه پکښ وشل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حلیم نظرزاده وتښتید. د نوموړي د مندل لپاره د دوشنبه شهر د ختیځ په 150 کیلومتر کې د رامید تنګې په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګری د جمعې په ورځ د پولیسو پر یو حوزه او یو سلا کوټ له خونړیو حمله ورسته درام تنګي په لور وتښتید. دا وزارت هم در از وای چې پروند نظر ساته دوه دش پلویان نیول سوی دي. د اوتریش پولیس وای تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګری د حکومت لخوا په ورکړسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې لا دمخه د جرمني په لور خوځېدلی دی. هنګری له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل له سټېشنونو جرمني او اوتریش ته لاړ سي. هنګری ویلي دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید دې هیواد ته رسېدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بیا سیارې څپې له امله پیدا سوې ستونزه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری دا اندېښنه تېره ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لافروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریه شخړه نور هم پیچلې کړي، نور بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له دای سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریه پر مسله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټرانس ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیه ښایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي. فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک ښار ماری په شاوخوا کې د دایش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 23 کسان وژل سوي دي. دایش له څو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي چې د سوریه له حکومت ضد وسلوالو څخه ماری ښار ونیسي. دایش په تېر یوه کال کې د سوریه او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریه کې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي اغانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف تر ټولو لوی اوښتې مرګ شوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ایتلاف د شنبې په ورځ هم په یمن کې د حوثي اغانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په یمن کې د تېرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وجل سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پجی او و دقیقی دی تاسی زمان شخل آزاده رادیو او رید آزاده رادیو اختراوانی ده سهر پا و بجی پیلی جی ده ماشم تر او بجی و دوام کبی پا هم ده قد سپا چه اوس آزاده رادیو او رید ماشم لو او بجی و رست ده امریکا شخ آشنا رادیو اختراوانی او ریده شید. افغان چارواکي او ملګري ملتونه د جګړو چارواکو کانفرنس بریالی بولي. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک باور نه لري چې د دوه هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي دومره ژر له منځه لاړه شي. د فراه ګمرکي چارواکو له ایران په لکونو وارد شوي په ویروسو ککړې هګۍ وسوځولې.
زره کارتنه کېږي چې هر کارتنې یو سلاتی بیزې کېږي چې ټوټل وله توشل زره هګۍ جوړېږي چې د امام حکم په اساس باندې جوړ شي.
د خوستوانان د کار او تعلیم فرصت غواړي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه ستاسو راستول پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې راستوي هم د دې خپرونې په ترڅ کې لولو. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپوړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالیه وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مرادی تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یاد لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وې.
تجدید کمک کردن و ای که برای سال آینده کنفرانسی که است نه تنها برای سال 2016 برای سالهای بعد کمک های برای حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کنفرانس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون و چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا یې هم ویل چې راتلونکی کال په پولینډ کې د افغانستان پړه یو نړیواله سرمشریزې جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه یې کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو د نړیوال کانفرنس یا سام په اړه مو راپور اوریدو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه رسولي دي، په دوغو کې یو هم پردیس له لوګر څخه دی. دوی وایي افغان دولت نور د پنجاب د حکومت په پوچو او بې ګټو خبرو نه تیروځي. که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر دې عمل وکړي او د تروریستانو ځالیه او تولید دې پای ته ورسوي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک لیکلی دی، وای په هلمند ولایت کې لس ورځې کېږي چې برښنا نسته او موږ له مشکلاتو سره مخ یو. حکم خان شهید زوی له خوست شاره لیکلی دی، وای همدا شیبه یعنی 9:15 په خوست ښار کې بمی چاودنه وشوه. د مرګ ژوبلې په اړه پته نشته. اوس خو دادا 10:13 دی، له دې پیښې که چیرته شوې وي نو تقریبا نیم ساعت وتلی دی. خوست ته به لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. لوخیل صاحب، زموږ اوریدونکی وایي چې په خوست کې چاودنه شوې ده. چاودنه آیا شوې ده او که شوې وي په کوم ځای کې شوې؟
سروس لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه او قدرمن دوست تاسو ته معلومات درکړي وو، منزلونو په ساحه کې د پولیسو د یو رینجر ګاډي لوري ته لاسي بم ګزار شو چې هغه لاسي بم د پولیسو په رینجر باندې ونه لګېده. البته هلته یو شخصي فراچه موټر و چې هغه موټر یې تر ډېره زیانمن کړ، خراب یې کړ. موږ کله چې هغه ساحې ته لاړو هلته کوم خلک چې موجود وو هغې ویل چې دی ځاني تلفات نه درلوده او خپله پولیس هم هغه ساحې ته رسېدلي وو. د پیښې په ځای کې کشفي ادارو مسؤلین وویل چې دوی د پیښې په ارتباط باندې څېړنې او تحقیقات روان کړي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل چې ویلې په خوست کې چاودنه شوې ده خو مرګ ژوبلې نه ده پیښه کړې. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه کړې چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویلي په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاری یا ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ. سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې باور نه لري چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبره ترې ونه شوې او په افغانستان کښې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پروژو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې پر ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کښې هغه د طالبانو د ضامن په توګه په دې خبرو اترو کښې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوته چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې ته یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کنې یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ ته د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو لومړی فراه ته ځو. په فراه ولایت کې پرون له ایرانه 120 زره وارد شوي هګۍ وسوځول شوې. د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې دغه هګۍ د انفلوئنزا په ویروسو ککړې وې. چارواکي وایي چې له دې وروسته د ایراني چرګانو غوښو او هګیو ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان ته وارد شي. تر دې مخکې هم په ځلونو شکایت شوی دی چې له ایرانه تاریخ تیره غوښي او په تېره بیا د چرګان افغانستان ته وارد شوي دي چې له کبله ناروغي خپرې شوي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دا راپور راستولې.
په سلګونه زره ایراني هګۍ د ایران څخه فراه ولایت ته واردې شوې له منځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې دغه هګۍ یوه میاشت مخکې د شیخ ابو ناصف رای پر بندر درولې وي او وروسته تر معایناتو معلومه شوه چې انفلانزا ویروس پکې شتون لري. اجیر خان زهیر د فراه ولایت د ګمرک رئیس دغه هګۍ د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې 120 زره هګۍ د عامې روغتیا وزارت د فیصلې پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلانزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي.
یو سلاتیا بایزی کی گی چه توتل ولا توسل زرا بایزی هاگی جوڑی گی چه دام دو امام حکم پاساس مانی سرحدی گمرک کی دو شیخ ابن اصف رای سرحدی گمرک کی توقف فرکا او دی اوی میشتی دو ورستا چه کلا دو انفلوزوا دغا پاساس مانی دو زنوس کمیتی فیصله او دو زراعت وزارت سیحتامی وزارت او دو سیحت نرائیوال سازمان او دو زراعت نرائیوال سازمان فگر فیصله وکړه چه دا باید من جلوی
د فراه د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښت اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابو ناصف رای پر بندر هیواد ته وارد شي، ځکه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای دغه پریکړه کړې ده.
او د سیاتامي وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا داسې مکتوبونه موږ ته رارسېدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلوزوا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ یا د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ.
د لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلانزا په ویروس لړلې وي له منځه ځي. اړوند چارواکي وایي که دغه هګۍ د وارداتو مخه یې نه وای ډپ کړې نو ګڼ شمېر افغان به د انفلانزا د خطر سره مخامخ شوي وای.
ساعت لس بجه او 22 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل کې د دوو لویو غونډو ریکا او سم ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو په وړاندې پرتو خنډونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د امنیت له تضمین پرته د ریکا او سم ژمنې په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د اقتصاد په اړه ښه بحثونه وشول او افغان حکومت هم نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د مبارزې ټټر وواهه، خو لیکوال ویلي د افغانانو اصلي ستونزه چې امنیت ده په دې بحث کې له پامه غورځېدلې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي تر څو چې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو استخباراتو جګړه ختمه نه شي افغانستان کې به لویې اقتصادي پروژې پلې نه شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اقتصادي پروژې د عملي کېدو د لارې خنډ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د افغانستان په اړه ښې ژمنې وشوې، خو د لیکوال په خبره عملي کول یې بشپړ امنیت ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په باور د پیاوړو اقتصادي پروژو عملي کول ځکه ستونزمن دي چې تر اوسه پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. اصلاحات ورځپاڼې بیا په کابل کې وروستیو دو غونډو ته په اشاره لیکلي چې د دې غونډو بحثونه ګټور وو او افغانستان دې ته اړتیا لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو، ریل پټلۍ او نورو عمل منفعه پروژو له لارې وصل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا غونډې د دې څرګندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي، او لیکوال زیاته کړې چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې همکارۍ ته لیوالتیا لري. د ورځپاڼې په باور د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لاره د اقتصادي پروژو پلي کول دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د ریکا غونډې د لاسته راوړنو په اړه لیکلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره وه او ګډونوالو یې هم افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي له نړۍ او لویدیځ سره د افغانستان اړیکې مهمې دي، خو زیاته کړې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم د اړیکو پیاوړي کول د حکومت یوه اړتیا ده.
د د خوست ولایت یو شمېر ځوانان وایي چې د دوی لپاره په خپل ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي او له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو پر حل کولو غور کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور استولی.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو داسي ویل.
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالۍ نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپېریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د 19 د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لعمل د ځوانانو لپاره د مناسبو بوختیاو د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنه یې ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چیرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نوم عید بادشاه ده. د افغانستان دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته دی د زده کړې زمینه مسایده کې تر څو زموږ عامه پوهاوی ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسیدونکی. موږ دا تقاضا غوښتنه مدو چې دوی د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دوی لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست دولت مقام ویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د هغو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې ښه رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حده عملي کړي.
شله چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملي پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکارۍ ځورېږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. کارپوهان په دې باور دي چې پخوا د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړې پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی و چې یو شمېر ځوانان نشه یي توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کړي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیاو سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم. زه و دغه تیاریان یم د دغه د شتیرو په باره کې چې دغه اوس دا حکومت چې پارلمان یې غواړي چې په کښې کې نوشته چې دا اسلام او افغانستان دا خو د پخوا زه هم افغانستان دی او اسلام دی او اشرف غني یې بیا هم غواړي هغه به هم کومه مسلمان دی د افغانستان دی او دا نور مشران یې چې دا نه غواړي دا څوک دي. زه و دغو تیاریان یم چې دا نه غواړي چې دا بیا څوک دي دا بیا کوم ګوند دی.
زمو د سر د کندهار سره د پیغام تاسو ته درځم. زما زما د تقدر محمد اشرف غني صاحب او د اکبر عبدالله صاحب څخه دا هیله ده دا غوښتنه موږ زنګیلرو ووایو چې دا د کندهار او د ټول خصوصا د ټول افغانستان د خلکو ستونزې باید واوري. دا فساد دا نه دی چې فساد یوازې په ادارو کې دي. فساد په پټه هم روان دی په ښکاره هم روان دی چې دا خلک د افغانستان خلک خرڅېږي د انسانانو خرڅلاو روان دی په دا کندهار کې. دوانه سره دا د کندهار حکومتی چارواکی بعضی حکومتی چارواکی دونه سرزور دي چې د خپل امر څخه و ها خاطر هیڅ خبره نه مني.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت نه خبرې کوم. د شهید احساس ولسوالۍ نه موږ ډېر مشکلات دغه سره لرو چې د ملي پوجو او د ملي پیوستون خوانونه او غټ غټ توپونه زموږ په وطن کې ډېر مشکل دي. دا وزیر دامه دا چې تقریبا دولس دیارلس توپه راغله دلته ومشتله.
السلام علیکم. هلمند د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګریش ولسوالۍ خنجي چې دي ټوله بندي د پرو سره ډېر په تکلیف دي. اوس د حکومت څخه دا خواهش کوو چې دا خدي علاقې
ساعت لس بجی او دیش دقیقه شوی ده خبرونو لندیز وقت ده. سید کمال شا عارف ده دی ساعت لند خبرونو لندی کبی.
د افغان حکومت اجرا رئیسوای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. ایران تیر ورځ دوه ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورڅونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اتریش پولیس وایي تېره ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګري حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وو د اتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. او سعودي عربستان پر نوول چې په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي.
تاسو زموږ اخلاص علي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښ شزي. خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونی غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان فعالانو له مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د ښځو د حقونو په برخه کې پر مرستو شرایط وضع کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې فعالانو پر نړیوالو مرستندویانو غږ وکړ چې په کابل کې له افغان حکومت سره د کتنې پر مهال چې کله د سولې او پرمختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د ښځو د حقونو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. کابل پرون د عالی رتبه چارواکو د غونډې یا سام کوربه و چې د لسګونو مرستندویو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ښځو د حقونو فعالې ډلې غواړي د هغو تش په نامه ژمنو مخنیوی وسي چې عادي افغانانو ته یې ګټه نه رسیږي. ګارډین لیکي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته دغه فعالانې اندېښنه لري چې د بشري حقونو موضوع ښایي د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه نه وي. د ورځپاڼې په باور دا په داسل کې ده چې وسلوال طالبان د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي. د امن ټینګول لا هم د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. په دې وخت کې د حقونو موضوع په سیاسي لحاظ ډېره مطرح نه ده. د ګارډین په حواله د بریتانیا په ګډون له نور مرستندویانو غوښتنه وسوه چې د کارونو موثریت ته په پام سره دي مرستې مشروطې سي. د دې پلان پلویان وایي هغو وزارتونو او ادارو ته دي مالي مرستې ورکړل سي چې واقعیانې په کارونو او اجراتو کې رښتینی پرمختګ څرګند وي. د افغان ښځو شبکې پخوانۍ مشرې سمیرا حمیدي ورځپاڼې ته ویلي مرستندویان یا ډونران دي د هغې پروسې ملاتړ نه کوي چې پر ښځو محدودیت لګوي. له هند خبریدونکي دکن هرال ورځپاڼې هم د سام یا د عالی رتبه چارواکو د پرونۍ غونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او پر خپل ځان د ځپل سوي افغانستان د بسیاینې ژمنه وکړه. ورځپاڼې د ښاغلي غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي حکومت یې جوړښتي اصلاحات په پام کې لري چې د افغانستان اقتصاد له مصرفي او په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد نه د تجارتي پانګونې د لارې په یوه تولیدي اقتصاد بدل کړي. د کن هرال ورځپاڼې لیکلي چې د سام په غونډې کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه چې له افغانستان سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. د ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې قدرت په لاس واخیست. دا په افغانستان کې د مرستندوی هیوادونو تر ټولو مهمه غونډه وه.
د ژوند رنگونه
خاکرانه تانم چی شیده؟
تواسم نشتید
سو کلنه ای؟
پینزه
خا خا دیر خ سنگا در درس وای؟
مکتب کی؟
سوام سنف کی؟
نرسری
خا نرسری کی؟ خا خا ترا تا کی ساو کاو نرسری کی کم کم مزامین لولی؟
دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی
خا خا بیا کمی او که دیر تکڑه ای؟
طولو کی
آفرین خا تو سوام نمره ای جان؟
اول نمره
آفرین ماشاءالله سمره لایقه نام خدا بیا کلا کلا سنف کی ترانی هم وای؟ خا اوس ترانه زده ده؟ تما تا یوه دانه وای؟
رازی شمکی تلار شمکی کی سواب دی یو قرآن بطوائی یو قرآن بزوائیم های بی بی هایا بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا عبدالله پشان لکلی دا دوزق کسلی لمبی دا منتی نساتی های بی بی هایا بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا عبدالله پشان لکلی دا دوزق کسلی لمبی قدامنگ تینا ساتی مننا
دیر خیستا ترانا دیر آتاو بیلی ترانی ترسنگ دی نور دواغانی آیا تو نمز دادی؟
هو
آفرین تا یوسو دواغانی راتاو آیا؟
بسم الله الرحمن الرحیم دی خوب دوا لهم بسمکا آموتو آیا بیت جگدلو دا الحمدلله اللذی احیانا بادما اماتنا و الهی منشیم دی جوڑی خوالو دا بسم الله وعلى بركه الله يدودي مز بسم الله وعلى خاتي يدودي خرد الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مدي تشناف دتلد اللهمني اعوذ بك من الخبث والخبائث ودراوت الغفرانك
عفرين ما شاء الله دير نام خدا لاي قنجلي راتلون كي غواري لخير مثلا شي مكتب اخلاص كو بيا كما رشته انتخاب كي
دکتر
خا دکتری دی خوخیگی؟ ولی دی خوخیگی دکتری؟
مقوان مریجان رو تطاییو کما
خا خا دیر خ بس تا دی خدای خپل ارزوگان تا ورستی دیر زیاد منه نخواگی خوشحاله اوسی
دیر منه
مخکخ خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخزی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې آغلی اڅکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه 150 تنو ښځو ته د کارمو اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بافت دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلدوزي ده او کرشنیل دی. په دا بخښو کې د کار کې د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ دغه بېسواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
په روان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودی، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي؟ دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید ودې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکی معلوم شي شرکت ته تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو موږ په کار باندې وګمارو او دا باغ هم زموږ د ښځو چې ریاست دی د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات سره ټول کو به ته حاصله د غشوس په واسطه باندې خرڅ سي تر څو بیا هم زموږ شزه په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصرف اوسي. تر څنګ نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي هغه څه چې امکانات پر شزه په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش چې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونه ترسره سوي دي خو یوازینی علت یې چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه هغه په هغه بېکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې وي نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي دا ډېر لنډمهاله پروژې وي که چېرته اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې هدی اقل تر یوه کاله هغو دوی مایه کیدلی او د هغو د تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته په کښې کې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی نو اوس به زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که د پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوه میاشتې درې میاشتې پروژې د پنځلسو ورځو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه بنیادي پروژه نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی که چېرې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځه وکولی سي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی په خپله وکولی سي تولید وکړي وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکول سولې او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې د پاکستان څخه راوارد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړې سوي وي یا خرڅ سوي وي چې د دوی په درنه خوړل که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري دوی د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي خصوصا د مالداري په بخش کې خو بېخي د هغه مسؤلیت یې ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره یې دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواوو دغو ډېرې جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره چې مخامخ دي نن ورځ به نه وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې و په دغه پروګرام کې په څومره شمېر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام زموږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو سل شل تنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب ډان دامان په دوی کې دېرش دېرش تنو ښځو ته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتو لپاره نظري څلور میاشتې عملي د دوی ته په اجرا سوله او په اخر کې واقعا هم ډېر زیات مواد دوی ته ورکول سوه تر څو دوی وکولی سي دغه موادو له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي او دېرش تنې په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی سئ تصویره واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پایه ورسېدله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې بېحده ډېر هم وه دوی ته توضیح سول ورکول سول.
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ به د دې بعد څخه تعقیب کړو په دې خاطر باندې چې اوس د دې بعد به دا شیان دوی کرمیان دي دوی بیا اوس موسمې دي چې دوی وچېږي او که د کشته دي که البخارا ده که بنډي بانجان دي دا به اوس د دې بعد خه دوی وچېږي د دې پروسس خو به موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمایندګان به ورواستوو بیا به وروسته موږ ګزارش ورکړو چې دوی استفاده ترې کړې ده که نه کړې.
د کندهار د ښځو د چارو له رئیس رقیه څکزی څخه په مننه چې زموږ د خبریال صادق رښتینې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. دغې سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړی کړي. راځئ چې وږمې رشیدې ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غنې په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سرو ته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمت بولی. دا باید له یادونه وسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړ ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دیخوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړی د تورو سترګو جادویي حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د دې تر څنګ نکریزې هم یادوي، دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکوي، ډېر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه هغه ته ډېر ثواب ورکوي چې ډېر ښکلي ښکاري، تور سترګې چې وي. خو تر ډېره حده چې که وګرځې په ښار کې بی رنجو سترګې به ونه ګورې یا بی خجل سترګې به ونه ګورې. بله خبره که شوخی پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډېرې خوښوي. زما پان زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت د رنجو نه ډېر استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه را کوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلې هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریکه کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه نجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر راخیستې دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشبه است، یک خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره یوځای کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالي او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه ږدي. د کابل اوسیدونکو صدف پوپلزی پاره وای
ورتاس په خپل ټولنه کې یو ځینې څه خصوصا چې ډېر زیاته ګټه اخی اگر انځدي انځر دې سره دې چې سرګي په څوري ځینې په مخ باندې خلونه هم پیژدي او ماشمان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی د پاتندې کې هم یو کار شتېری.
د نوموړي په خبره چې رانجه اوس په افغاني ټولنه کې د یوه لازم سینګار توکي په توګه غوره شوی. هر څوک چې سینګار کوي نو باید له رانجو ګټه واخلي او خپلې سترګې تورې کړي، خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره راټولېږي بیا نجونې معمولا بیا یو بل ته وایي چې ته ولې رانجه نه کوې، ولې د رانجه نه دي کړې. په دې وخت په شر کې هم نور کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي، هغوی چې رانجه نه پورې کوي نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره لري چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري، بیا ولې د رانجه څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رانجه شي، ځینو کسانو سره شاید رانجه شو نه شي.
دوش پیته کلنه حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یې اخیستل او په خپل بیا په کور کې میده کول.
رنجو بم په بازار کې واغست غونډار، هغه بم په من د سکه وړ کړل، بیا بم په کوچ واچول، دغه کوچ په ما چول، بیا بم په غی لړل لړل چې هغه بار کل سپور شلو، سترګو کې بم وکړل نو خو باندې نه نه کول ساز به شلو، مروم به شمال بم کول را ولا زمره کول چې غټ په شلو، بیا بم یو رس په سره کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنجه کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سر دیر جوڑه ده او تل سترگی توروی، سموک همکار فرشتی مرسال بر سر مرکه کری تا اوری دلو بلا نیدر کهو.
البته زمان رنجه دیر خوخیگی او لکه سنگه چی تاسو تا معلومات شده ده زمانگا بیبیانو هم رنجه کارول، نو دورا زیدری دفعی سلور دفعی رنجه پوری کهو ما. البته زمان دیر خوخیگی
ولی رنجه بدلی دری سلور کرا تا کسی که یاری توری خوب است ده.
آها نخو زنی مخلاص پریمینزو آقا کهو بیا رنجه یو سلایی کشوه گستر گتا
رنجه کتر. کدارا توی چی کم رنجی دیده چی پسرو که مثلا کجل دی رنجی دی کجل چی ورتوی کنه؟
دا کجل ندی نو دا خپلا دا وطن رنجی دی
دسی تیگه دی مایده کری دا رنجی دی ورنه جور کری کری تایر مایده بازار کرستی.
اها البته تیگه مایده کری دا بدخشان نایم گم سیگان رو آلی و نو اما غرنجه کرو
بیرسی مایده کرا اول دی پشدو که ویشا ولا که دیم دسی مایده کرا.
اها البته ما تا دونا پتا نشده دا کارمی مورچانی کرده نو نفعیگم.
ته وازی سترګی تورې؟
زه وازی سترګی تورم، ځکه زه ډیره شوقی یم.
په تیاره څو کال نه را پدی خو ته سترګی تورې او ګټه یې څه؟
البته ډیر وخت کېږي چې راغټ شوې ما رنجه تورم، نو سترګو ته فایده لري رنجه. ښه ده
سترګې څومره ښایسته وسره؟
هو سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
په خپل عملي لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورې مې
سترګې مې شنې دي خوږې مورې، سترګې مې شنې دي خوږې مورې، د تور رنجه بیا بدرنګ رانه کړينه. سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینهواله نه ده، دا چې ولې نه خوښېږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي.
که رښتیا ته زما هېڅ رنجه نه خوښېږي.
ولې نه خوښېږي؟
نه نه خوښېږي چې په سترګو کې ووهم، شاید بده به پکې ښکارم، نه مې خوښېږي. خوښېږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسي، زما سترګې تورې نه دي، نه مې خوښېږي چې رنجه ووهم.
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي.
نو څنګه ده سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې بسېر به تورې
شي، نه تور چې سره یاشې شي بیا چې
او ځان ته لپاره رنجه نه وایي.
او هندې لپاره نه وایي.
کوم وخت چې وایي ځان ته رقم درته ښکاره شوی؟
ځان مې بد ښکاره شو چې وی وهم خپل چاینه کې ګورم یو رقم راته ځان ښکاري بیخي پیژو غوندې، نو هغه د بچو څخه خپل نه وایي. زما سترګې ماشي غوندې دي، ځان راته بد ښکاري.
بیا بیرته پاکې؟
بیا بیرته پاکومه. ما یو ځان لپاره مې وهلې وهم چې مور مې زیات شاده شوی ووهه، د هېڅ وخت یې نه وهي رنجه، هغوی وهي کور کې چون ما هغه ورځ باندې ووهه ځان مې بد ښکاره شو. بیرته لاړم خلاص مې مینځه په کریم باندې مې ټول رنجه لرې کړل پاک مې کړل. پیشو غوندې پیشا کړه نه چوړه.
رنجو پاک لري څومره پوهېږي څومره مفید شی دی؟
اوس خو رنجه ډېر ښه دي، مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي، وهلې دي او سترګې ته زیات فایده لري چون وایي د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي. په فایدو باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي، ښه نه ښکاري دا سره نه مې خوښېږي نه یې وهم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغېز ښندلی. او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. د چې کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وای.
رانجه اصلا یو سرل دین یو اسلامي حکم ده، یو سنتي حکم ده او په سنتونو کې راځي. همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده. دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي، یو په هغه کې رانجه دي. رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتې دی. نبی علیه السلام هم دا استعمال کړی دی. او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته وایو، او موږ اسمت ورته وایو. اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځني ختیځ کې ډیر زیات رایج دی. په منځني ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله دیغه په ځای باندې دا تور مدني رانجه اوس خلک استعمالوي. خو په هر صورت کې دا توري کسره رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول له سنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو، نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. ما تخبل زان میں
شپتا داسی خوما کوا سو شپتا داسی خوما کوا زبال پلشما دشتا او منا تکا شوی دودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا